کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا ثور 2 د اپریل 22 د روژې مبارک میاشتې 22. پیل خبرونه کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله او بللې وغندلې. دغه وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوي دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي په ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند بابا خمبر په سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو ناتایید سویو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند د یو مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمری و. په راپورونو کې زیاته سوی چې سهیل مری په مزار شریف کې یو وسلوله ډله درلوده او پر طالبانو یې د بریټ پلان جوړ کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو بیا تور پورې کړ چې حکومت د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 2:02 د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورېدلی سي. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د ترا د نیولو خبر ورکړي، خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یوه شنون کې اورې چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندوز کې د اینجی کرکیله زیاته سوي.
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دوی بنیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث سوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا د خبرونه ته شرغلس. د خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یو جمعات د پرونی برید تراه نیولې. طالبانو سره تړلې بختر خبري اژانس د طالب چارواکو له قبل لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې نیولې. اخوا د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست یو خبر پاڼه کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کی د ورستایو نه امنیو په اړه اندیشنه څرګندوي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حمله د تراه لنیولو خبر ورکوي. طالبانو سره تړلی باختر خبری اژانس د بلخ د سیمایزو چارواکو له قوله لیکلي یاد کس ته طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیولی. هخوا د بلخ د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي، وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. روانه اونۍ د کابل په ګډون په ننګرهار، کندوز، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې پر طالبانو ملکي افغانانو چاودنې وشوې. هغه چې په کور دننه د سولې راپورته شوي هیلې مړاوي او نړیوالې هم اندېښمن کړل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې پر ملکي افغانانو د بریدونو د پای غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون له ټولو افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو او د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول افغان عبادت کوونکي، ټول څارونکي، مذهبي لږکي او نور د دې مستحق دي چې خپل ژوند په خوندي او له تاوتریخوالي پرته تیر کړي. افغان ولس د دې حق لري چې له ترهګرۍ څخه خوندي ژوند او عبادت وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان رسنیو ته دا هم ویل چې دوی له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې غواړي چې دې ډول موضوعاتو ته رسیدګي وشي. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قمانداني د قمندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې مور دل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شوګانو پر جمعه د پرونی بری تراه نیولې ده. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ورستیو نه امنیو په اړه اندیښنه شي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې د موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی بری د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ترسه دلی؟
افغانستان که نه یوازه داعش ده دیده ملکه نور ترهگر دلی دی چه دیده شمیر تقریبا شل داشت پور رسیگی او دا نه یوازه ده افغانستان ده پاره بلکه ده سیمه ده پاره ده خطر زنگونه دی. تازه پا تیر و چور از یولی دل چه پاکستانی تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبانو د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنیي کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د څرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي وو چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي، دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو مخصوصا زموږ د هزارتو کوم ورونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي، او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازارتو کوم ورونه چې دي هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو، د خپل د خلکو، د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګمان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تېرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که دوای وجود نلیدا حملینو بیا څوک کی په قندوز کې په قندار کې په تخار کې او د اوس په مزار شریف کې په داشته برچ کې دا نو راځي د وجود نلیدي نو دا بدون څوک کی زنو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو لپاره دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی که نه دا چې بیا خپله خلک خپل تصمیم ونیسي هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمني کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای څنګه ازادي راډیو ته غوښیستې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسې. زموږ تیرې خبرونه په همدې ویب سټ کې په سبتی بڼه موندلای شي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په یو تازه څېړنه کې ویل سوي چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د تړل کېدو له کبله اکثریت نجونې نهیلي سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل
سیف دی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې. د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. سیف دی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبرې کړې او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځی ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته په کور کښېنئ. د دې سخت خو موږ ته نشته ویل چې موږ به بیرته هغه پخوا موږ ښوونځی شروع چې موږ خپل ځای ته ولاړ شو نه اوس ولغې سلطه دی چې ویل هغه څه نه اوس.
سیف دی چلدرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوی استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلدرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلدرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوژستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
د اسمت ساروان راپور مو واورید. اسمت ساروان به د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کې در سره وي. چنن په دې پروګرام کې د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبري کیږي. هغه اوریدونکي چې د میدان وردګ په اړه کوم پوښتنه، نظر یا هم تبصره لري کولی سي چې د 2 بجو خبرونې ته زنګ را ووهي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ولایت په ولایت پروګرام نن پر 2 بجو له ازادي راډیو مه هېروئ چې نن د میدان وردګ پر وضعیت پکې خبري کیږي. په میدان وردګ کې پر 1,300 اړو کورنیو د چین هیواد د مرسته سوي وریجې وویشل سوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بېوازله او غریب کسان د دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستي د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او ورسره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر دیارلس واړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي وریجې وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر مال او د وردګ ولایت لپاره موږ لګولی دی. یوه د پر پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژني تاسو یې پیژنئ
دغه مرستو ته اړمن خوش کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمینه هم ورته برابره کړي.
اوس دا ته نه همیاسې یا دوه یو نیم کال دا جنګونه و مخکې دا دونه وخت لس روپۍ کار نشته، نو په دې یوه بورې وریځو باندې د چا ګزاره نه کېږي. مونږ د حکومت نه دغه هغه دا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر به دې باندې گزاره نه کړي. مونږ غواړو چې کومه ته کار زمينه برابر شي.
د پداسيال کې چې په دغه ولایت کې فقره او رستربلې د ډېرېدو په حال کې دي او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسساتو او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاوخاله ویشي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشری حقوقو د څار ډلې له طالبانو غوښتنه کړې چې د هرات د شیزینه زندان مشره علیا عزیزي له بنده خوشی کړي.
د هرات د خصو د زندان د رئیس علي عزيزي لورکېدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزيزي د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ به خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت هفت
له هغه ورځی راهیسی چې آلیا و میاشت مخ کې ورکه شو زموږ له ټولو حادثو سره سره هغه په هرات کابل ټولنیزو شبکو او یا هم د نړیوالو سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له لارې وکړي هیڅ کومه پایله یې نه ده ورکړي. طالبانو له یو ځلې پرته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلی. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضریږي. موږ د آلیا له برخلیک څخه خبر نه یو.
خبری از آلیا نه داریم.
ښاغلی عارفي ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک سوه. ښاغلی عارفي وایي چې علي عزيزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضر سوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزيزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزيزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشي کړي او یادې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزيزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزيزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزيزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والي پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries in America.
لا ریئیکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
Srbija je kriva zbog sukoba.
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kai.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز اوري چې د زړه د ناروغیو پر مسله په کې بحث شوی دی. اتنیم بجې بیرته راستنیږم په روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخې ته مو اجمل ان ده. هر کله کوم په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلې ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړې مځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کاله وړاندې د کرنې وزارت د دغه طبي بوټی په راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالي سالی آزادۍ روډي ته وویل:
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه، بالاتری نایده
انجی کشت لعمل وزگار کسان دا کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لور و اواید هم لری دا کندوز پخان آباد، علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرلیه دا انجی شنریوال مارکیت لری، انجی سوداگر لمرسخ هندوستان توری لانجی دا درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی.
خاغلی سالی زیاته کړه، په یو جرف ځمکه کې د انجی 800 بوټي کېنول کیږي. که تخم یې وکرل شي یاد بوټی له 4-5 کاله وروسته ثمر ته رسیږي، او که بزغله یې وکرل شي وروسته له 2 کالو په ثمر راځي. نوموړی وایي د انجی تولید په هر جرف کې د انجی کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرف ځمکې څخه له 200-300 کیلو د انجی شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره د انجی یو کیلو شیره له 10,000-20,000 افغانیو پورې بیه لري. د کندز یو شمېر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې د انجی کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علی آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ ته وویل:
دا سال میشه ما یې راکشت میکنیم، این از خود سمنګان او از بلا
لس کاله کیږي چې ما د انجی کرلو ته مخه کړې ده. د شیرې راټولولو په وخت کې له بدخشان او سمنګانه دلته وزګار خلک د کار کولو په خاطر راځي. ما د انجی ګټه لیدلې ده. زه له نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انجی وکري او اقتصادي ستونزې به یې هوارې سي.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي:
کشت کردیم، بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کرلې ده، ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د انجی عواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن انجا د کوکنارو د کښ بدل بولي:
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکټار ځمکه هند خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې هم کې اوبو ته دونه ضرورت نه لري، بارانونه هغو باندې داشنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دې ته تشویقیږي. آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
او سم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونې د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یوه لیکنه خپره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې جرمني ته پناه وړې، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي. د فارین پالیسی په وینا جرمني افغان کډوال بې کوره کوي، څو د اوکراینی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین په نوم د ایبی افغان میرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری تناسته و چې یو داسې خبر ورته ورسی چې د کورنۍ تمنه لرله، او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونې په وینا دا اقدام له پوښتنې او خبرو اترو پرته وشو او د کور له تخلیې له څلور ساعته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شول. د فارین پالیسی د ریپورت له مخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې له خوا شوې او استدلال یې دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او مالیاتي ستونزو پر بنسټ بله هیڅ لاره نه لري، ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تخته اړتیا لري. د فارین پالیسی خپرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا څلور نیم زره یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکي هیل ورځپاڼې یو پخوانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داوطلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنګیږي وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پرتله خطرناکه ده. د امیرو پاپوویچ په نوم د دې پخوانی امریکایي سرتیری له خولې ورځپاڼې ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړه توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دنده ترسره کړې او پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې د کالج محصل و. ورځپاڼې د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی، ځکه دلته باید د روسیې له توپچي ځواک، ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخوانی امریکایي سرتیری ویلي که چیرې اوکراین ته راسئ نو بیا پرې فکر وکړئ. زه نه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بندي شي. میرو پاپوویچ زیاته کړې که چیرې مو دویم ځلي فکر کړی وي او بیا هم غواړئ اوکراین ته راشئ نو خدای مراوله زه له تاسو مننه کوم.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
او سم ستاسو پیغامونو تراسو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې موږ کاریګرو خوارو چې ډالر وراتل شپږو کسانو سره وهله، موږ دې ما په خدا سره قسم کچې دین لیدلې. په دې دولت کې هم موږ نه وایي چې بس موږ ته راورسېد، یا راورسېد نه موږ د خپل پر کاریګری پرې چې موږ خپل کاریګری کوو. مرګن داسې د یو طرفه خبرې چې موږ نه هلته کوي، دغه نو موږ ته څه زور راکړي چې الله ظالمه ته هلته ولې دغه څه چې ته پوهې خو دا شل کاله ته دلته وي نو ولې د علامه صاحب دولت جوړ نه کوي، ولې دا در بدر وي؟ دا شل کاله چې هغه وایي شپږ ترلینګ ډالر امریکا وایي ما خپله دلته راوړ، دا شپږ ترلینګ ډالر څه سوه؟ ما سیسی اوس راغلی دی پر کور یوه یوه کاچوغ راکوي. دا هم هلته ته اعلان کوي چې 15,000,000 ور وشه پر کور یوه یوه کاچوغ، چې شلومبې په غړپي یوه یوه کاچوغ ته خدای دا د ما سیسی کار دی. یوه یوه کاچوغ راکوي دا بی چې یله مخسره بازی ده. تا کاچوغ په نړۍ کې لیدلی چې ما سیسی ورکي؟ ته خپله دغه قدر چور او هلته ته هم اعلان کوي و $4 میلیارد یې پلانی ځای ته بیل کړه. $4 میلیارد پلانی ځای ته بیل دلته موږ ته یوه یوه کاچوغ، هغه کاچوغ چې هغه دغه کاچوغ نه دي چې دغه شلومبې په غړپي دا یې راکړي. زما په خدا سره څه مې کیبل شی راکړي، یا یوه د تپلیت ته چې د څلورو میاشتو یو متر کمپل یې ورکړی دی، یو متر تر یو متر نه پورته دی نه دا یې ورکړی. صاحبه تمامه ورځ لیکنه دي و څه دي موږ ماسیسای د ماسیسا دغه دانی مستا قربان وسما مختم شالام ونه.
دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوي دي چې بیخي ډیر کرل سوي دي، یعنی کسل فیصد کو په سل فیصد کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوي نشي.
بعد السلام زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسک د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خدې موږ نه لرو، سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډېر مشکلات موږ سره پېښ شوي دي چې خدې کار نه کوي. د باغران په ولسوالۍ کې وای فایونه دي، هغه پر یوه جبه باندې 15-16 کالدار موږ سره غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده ګوشي باندې کار نه کوي، د اسلامي امارت څخه مو دغه دوی غوښتنې شته چې دا زموږ د ږغ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خدي دې موږ ته راړ شي او دا سړکونه دې راته جوړ کړو شي. السلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.